افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداروي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ادارې وایان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت اضطراري وباله. تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی ماسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللي ویلي ډیر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د دې ماسې یو کارکوونکي په تاسو فطرت ازادي راډیو ته وویل ټول کسان چې موږ ولیدل ډیر مرګ ژوبله ماشومانو او ښځو ته رسېدلې، ځکه زلزله په ورځ کې شوې او ځوانان او سړیان پر کارونو بوخت وو. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې یو ډاکټر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې دغه پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساسېږي، تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتو شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. په سیمه کې عام خلک په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او د بشري مرستو ژمنه کړې ده. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن رسنیو ته وکړه او زیاته کړه چې ښاغلی عبداللهیان په دې خبرو کې د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکي وښوده او له زلزله ځپلو سره یې د بشري مرستو ژمنه وکړه. هغه د هر ډول همکارۍ ډاډ هم ورکړی. د طالبانو حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول زلزله ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان موقت حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ډیورن کرښې ته نږدې د بلوچستان ایالت په چمن ښار ګوټي کې قونسلګري پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل چې دا قونسلګري په چمن کې د سفر کوونکو افغانانو د اسانتیاو برابرولو لپاره ضروري ده. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت په دې باور ده چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې قونسلګري پرانیستل به دواړو خواو ته د تلونکو خلکو لپاره ګټور وي. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی اڅکزي دغه راز وویل د نور پاکستان په څیر به له بلوچستانه هم هغه افغانان چې ویزې نه لري افغانستان ته لیږل کیږي. د پاکستان موقت حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان به د روانې اکتوبر میاشتې تر اخره پورې له خپل ملک وباسي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي ولټیاو د لمنځوړلو لپاره پر غزه خپل بمباري شدیدې کړې دي. اسرائیل چارواکي وای په غزه کې د حماس پر سخت دریزو شاوخوا ضرب لیدونه کړې دي. بلورته د اسرائیل په جنوب کې د هیواد پوز ل خپل خاورې د حماس وسلوالو د استول لپاره په جګړه بوخده. د راپورونو لمخې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لکتر لګه وسو اسرائیلیان وژل شوي دي. وژل شو داش میر په 13 لسیزو کې ساره نه لري. په عین حال کې د اسرائیل په غچا خستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. د حماس ډلې دا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل اسرائیل څخه په څلورو الوتکو کې د زیارت کوونکو دو ډلو په ګډون 245 رومانیایي اتباع ایستل شوي. دوه الوتکې د رومانیا په تاروم ملي شرکت پورې تړلي او دوه یې په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل په تیرو دوه ورځو کې 800 رومانیایان له اسرائیل وتلي او د اټکار له مخې همدومره نور هلته پاتې دي. نن د ورځې په پیل کې هنګري هم اعلان وکړ چې تېره شپه یې خپل 215 اتباع د هوال لارې په دوه الوتکو کې له اسرائیل څخه ایستلي دي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د اندونیزیا له لوبډلې سره د سیالي ډګر ته ښکته شي. دغه سیالي چې د 2024 کال د آسیا فوټسال ته جام ته د لار موندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې و ګرانې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د دې تر څنګ چې د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبلې شمېره شاوخوا 4500 کسان ښیي په سیمه کې وضعیت اضطراري بولي.
خلکو تر وسې تېره شوې ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي.
د زلزله ځپلو سیمو د وروستي وضعیت په اړه مو د یوې مرستندویه ټولنې له مشر سره چې ټولنې د ژغورنې هڅې مخ ته وړي مرکه کړې ده.
دا اوس بدون د خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي.
د وروستۍ زلزلې له ځپل شوو خلکو سره په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم د مرستو راټولولو یو کمپاین پیل شوی دی.
نن غوره وګڼله د کونړ با احساس ځوانانو دغلته د تیر په څیر خیمه نصب کړو او د هغې دپاره نقدي مرستې راټولې کړو.
په نړیوالو مسایلو کې پر اسرائیل غزې د حماس له برید وروسته د سیمې د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبې ورځې زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت اضطراري دی. د دې وزارت وایي نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د راایستلو او لټون عملیات دوام لري. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي، خو د تلفاتو او رانی په اړه ډېر معلومات نه لري. د دې وزارت چارواکو د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکړل، خو یوازې دومره وویل چې لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې راپور کې
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته تر ننه یو شمېر خلک تر خاورو لاندې دي او د لټون عملیات روان دي. د دې وزارت ویان جانان صایق نن رسنیو سره خبرو کې په سیمه کې وضعیت بیړنۍ او خراب وباله او زیاته کړه. د دوی 15 ټیمونه تر خاورو لاندې د پاتې خلکو د راوستو په هڅه کې دي. هغه د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکړل، خو ویل لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4500 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
فلحال خلا وضعیت ډېر اضطراري ده، تاسو ته بهتره معلومه ده. نن د ورځې په اوږدو کې هلته زلزله وسوه او یوه خبره دا ده چې اوس فلحال هم کار جریان لري. ما مخکې بار بار تکرار کړ چې هلته د ماشینرۍ په واسطه کار شروع ده، د خلکو تر وسه تېره شوې ده. دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي او عمارې خامخا وخت را بله پر کوي. تقریبا سیمه تعداد اوس هم تقریبا د 4500 په شاوخوا کې دونه مړه او زخمیان دي.
د طالبانو حکومت پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې له امله 2400 کسان مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان دي. خو نن پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي جانان صایق د خبریالانو له بیا ځلي پښتنو سره سره په دې اړه دقیق ارقام ورنکړل. خو یو شمېر د خیریه مؤسسو کارکوونکي چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسولو لپاره تللي ازادي راډیو ته ویلي د پیښې قربانیان ډېری ښځې او ماشومان دي. د نور صفا په نوم د یوې خیریه مؤسسې کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل دا چې ماشومان او ښځې په کلیو کې ډېر وخت په کور کې وي، له همدې امله ډېر قربانیان هم هغوی دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر رضاکاران چې تر خاورو لاندې د خلکو په لټون بوختي د طالبانو حکومت د ژغورنې په عملیاتو او د مرګ ژوبلې په خبرو کې شمېرونه وکړه کوي. لدویاوی عبدالرحمن مولوی زاده ازادي رادیو ته وویل
بعضی از قرا او قصبات
تر کومه زه چې د خلکو ترتوانه ده هغوم را وسې کړی. یو دوس کوټور او بل دوزر کار کوي او په ښکارای کار ډیر غیر تخنیکی دی.
خو په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا ادا کوي چې د دوی نږدې زر تنه پرسونل په سیمه کې د مرستو رسولو او د لټون په عملیاتو بوخت دی. دا وزارت له نړیوالو هم غواړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو په ګډون د لټون په عملیاتو کې د دوی لاسنیوی وکړي.
په هرات ولایت کې د زلزلې له امله د تلفاتو د شمیر د ډېرېدو تر څنګ په سیمه کې ژوندي پاتې شوي کسان هم د څښاک اوبو او خوړو ته د نه لاسرسي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او د ناروغیو د خپرېدو ویره هم په سیمه کې ډېره شوې ده. د ازادي راډیو خبریال مرسلین نرسالله د کلي په نوم د یوه خیریه بنسټ له رئیس مجیبالرحمن محمودی سره چې بنسټ په سیمه کې زلزله ځپلو سره مرستو ته وردانګلي مرکه کړی او لومړی د سیمې د وضعیت په باب پوښتلی دی.
نو خساره په داسې اندازه وختي دي چې خلکو صرف یو جور جامې په غاړه کې پاتې دي، نور هیڅ شی نه دي ورپاتې. او مسلسل تکانونه کې نن هم دوه ځله زلزله وشوله، یعنی ښه شدیده زلزله وه چې ټول خلک ووتل. د هرات بازار د نیمایي نه ډېر بند دی، دوکانونه تړل شوي دي، خلک په بیمه او ډار کې دي. حتی اوس هم بیرون په جادو کې او په بیابانو کې خلک شپې تېروي، خصوصا کسان چې لوړ کورونه لري. هغوی په هېڅ صورت زړه نه ښه کوي چې کور ته لاړ شي.
په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په افغانستان کې کله چې په ځینو ولایتونو کې طبیعي آفات رامنځته شوي دي، نو په داسې یو حالت کې د څښاک اوبو ته نه لاسرسی او دغه راز منظمو خواړو ته نه لاسرسی له امله خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ شوي دي. په هرات ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه خلکو د څښاک اوبو او خواړو ته منظم لاسرسی پیدا کړی دی؟
معمولا ځینې وخت چې دغه رقم طبیعي پیښې وشي، د هغوی سره مسلسل د ډېرو ناروغیو احتمالات هم وي، ځکه د یوې خانه د پاکو اوبو نشتون وي، د بلې خانه ساړه دی، هوا یخه ده. اوس بدون د هغې خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي، او هغه کورنۍ چې متضرر شوي وي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه زه چې ورغله وم، هم د دوی په کلي کې یو کاریز و، هغه هم د منځه تللی و، مکمل بند شوی و. اوس په ټانکرو کې د نو اهلي خیر خلکو اوبه وروړلې، هغه مدني اوبه ځینو خلکو په موټرو کې ور روانې کړې وې. بل تر ټولو نه سخته دا وه چې په دغه ساحه کې چې زلزله شوې ده، دلته ډېر شدید باد دی، دغه ساحه ډېر باد لري، دومره تیز شمال لري چې ځینې وخت حتی دومره شي چې سړی چې پکولی شي، بیخي دومره شدید باد وي. نو په دې حالت کې د شپې پاتې کېدل ډېره سخته ده. زه خپله پرون د یوې کورنۍ سره لږ مصروفه شولم، هغه د خیمې په درول آخر ونه توانیدلو چې د باد د خاطره خیمه ودرولی شو، دومره تیز باد و شمال و. نو د دو خلکو لاسنیوی په کار دی، په هر طریقه چې وشي د باس همکاري ورسره په کار دی، د اوبو د خوراک تر ډېره وخته پورې چې دوی ځای په ځای کېږي، او د خیمو حتی دا امکان پیدا شي چې دوی انتقال شي ښار ته، خالي ځایونه کورونه که پیدا شي، اقلا په مناسب ځای کې خیمې ورته ودرول شي، دغه تیز باد و شمال نه خو په امن شي.
ګڼو هیوادونو بهرنیو مرستندو یا ادارو او داخلي مرستندو خیریه ادارو هم اعلان کړی چې د دوی مرستې به ډیر ژر هرات ولایت ته ورسیږي. نو آیا د دې مرستو د ویش لپاره کوم سیستم رامنځته شوی تر څو داسې دا مرستې په شفاف ډول او په عادلانه ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي؟
زه دغه نن خبر شوم، دلته د شهیدایي په نامه یو کمپ دی، دونو کسانو وویل چې حتی د دې نه دغه مهاجر ورغلي دي هماغه د زلزلو سیمو ته. نو تر اوسه پورې به منظم سیستم ځکه نه وي جوړ شوی چې حالات اضطراري دي. دغه اوس هم خلک په ځینو کلیو کې کار کړي، یا خپل سامان و حالات وباسي، یا مصروفه دي هلته ورباندې، او تیت پراک دي ځینې د زخمیانو سره دي په روغتونو کې. زه پرون روغتون ته لاړم، حتی ځینې داسې ناروغان و مېرمنې وې چې هېڅ پایواز نه و ورسره، ځکه د کورنۍ یا ډېر څوک پاتې نه و، یا که کوم یو پاتې و هغه هلته خپل سامان او کور و ژوند ته پاتې و هلته، ځکه د دوی خو هر څه د خاورو لاندې شوي دي، نو د هغو د ورکې خطر ډېر دی.
د کلی په نوم د یوه خیریه بنسټ له رئیس مجیبر الرحمن محمودی سره د زلزله ځپلو سیمو د او دغه راز د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو د وضعیت په باب مرکه وه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر هیوادونو خیریه بنسټونو او سوداګرو هم د افغانستان په لوی ډیسک له زلزله ځپلو سره فوري او نغدي مرستې اعلان کړې دي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وایي په سختو حالاتو کې راګیر دي، او تر اوسه ورسره د اړتیا او ورلډ کافي مرسته نه ده شوې. د طالبانو حکومت ویلي د هرات په زنده جان ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې په زلزله کې نږدې 2500 کسان وژل شوي او له 2400 زیات نور ټپیان شوي دي. نور خل په دې رپورټ کې
د افغانستان په لویدیز په ځانګړي توګه هرات ولایت کې لوژن کې زلزلې ورسته یو شمیر هیوادونو بنسټونو او سوداګرو له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او نقدي مرستو د پیل اعلان کړی. د عزیزي بنسټ مسؤل میرویس عزیزي پر خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومیده لیکلي چې سمدستي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 200 میلیونه افغانۍ بیلې کړي، او د دې مرستو د ویش لپاره به هرات ته یو پلاوی استوي. په ورته وخت کې قمر بنسټ هم له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 12 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړي. د قمر بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دا مرستې به د نغدو پیسو او مرستو په بڼه ویشل شي. د دې بنسټ د مرستو ویش مسؤول محمد الماس مومند د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل د نغدي مرسته به دوران شویو کورونو درغولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې ولګول شي.
دولس میلیون افغانۍ مونږ مشخصې کړې دي دغه سترې غمیزې لپاره، او کوشش به مو دا وي چې دغه پیسې په هغه ځای کې ولګوو چې کوم ځای کې زیاته ضرورت ورته لیدل کېږي. لکه څرنګه چې کېدای شي تاسو خبر وي، د اکثره ورونو کورونه ړنګ شوي دي، نو زموږ به کوشش دا وي چې دې په کورونو بدسازۍ کې دغه پیسې مصرف شي.
بل لور ته د پاکستان د طبیعي آفتونو د مدیریت ملي ادارې ویلي په یو بیړنۍ ناسته کې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو طرحه جوړه کړې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د استولو ترڅنګ هرات ولایت ته خوراکي مواد، درمل، خیمې او کمپلې استوي. بل لور ته د قزاقستان کازین فورم خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه هیواد د جمهور رئیس په لارښوونه به ډیر ژر یو مسلکي مرسته رسونکی پلاوی له خوراکي توکو، درملو، جامو او خیمو سره افغانستان ته واستول شي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ارک هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې یو ګډ کمیسون په هرات کې اړمنو خلکو ته د مرستې رسونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معینیت هم په خپل ایکس پاڼه لیکلی، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی. خو یو شمیر زلزله ځپلو کسانو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلي. د زمیرې او رحیمه رضایی په نوم دوه میرمنو ازادي راډیو ته ویل
ډوډۍ له نلوایي په پور اخلو، نه تر اوسه موږ ته مرستې نه دي رسیدلي. کور مې وران شو، میړه مې په ایران کې دی، ټول ژوند مې همدا کور و او کور مې هم ډېر زیانمن شوی.
مرستو ته ډېره اړتیا لرو. په دې سړه هوا کې خیمې، خوړو، درملو او جامو ته اړتیا لرو. اوس موږ په میدان پاتې یو او تشنه آسمان لاندې ژوند کوو.
د شنبه ورځې زورورې زلزلې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې دولس کلی په بشپړ ډول وران کړل. ګڼو هیوادونو د یادې زلزلې او رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ژمنه یې کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بیا هم د وروستۍ زلزلې پر باب راپورونه لرو. په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی، خو اوس یې نړیواله موضوع پر اسرائیل د حماس له خونړۍ حملې وروسته اسرائیلي ځواکونو نن هم پر غزې درنې بمباري ته دوام ورکړ. په دغو شخړو کې اسرائیل خواته د شاوخوا 200 کسانو او فلسطین لور ته هم د نږدې 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په غزه کې لسګونه زره کسانو خپلې مینې پرېښي او ملګرو ملتونو ویلي چې خلک د څښاک اوبو او خوړو له جدي کموالي سره مخ دي. نور بل اسدالله الدین مورو.
د اسرائیل پاوز وای چې د حماس سخدریزو په نابابره او غلچکی جګړه کې د درې او سرتیرو په ګډون لوسو زیات کسان په اسرائیل کې وژل شوی دي. د فرانس پریس خبری اجانس په وینا د اسرائیل د فایز واکونو نن دوشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې جګړو کې د دوی لوري ته شاوخوا 1200 کسان ټپیان شوي هم دي. پر اسرائیل او د حماس د وړمې ورځې برید د مرګ ژوبل له پلاوه په تیرو لسیزو کې بې ساري بلل شوی، او پر مهال حماس 130 ملکی او پوځي اسرائیلیان له ځان سره اسیران کړي هم دي. بلورته اسرائیلي ځواکونو په غچ اخیستون کې اقدام کې پرون او نن پر غزې تراړې چې 2.3 میلیون وګړي پکې اوسېږي درنې بمباري کړې دي. دغه بمباریو کې د غزې دننه غاڼې وداني سمڅه او لکتر لګه یو مسجد لمانځه وړل شوې، او د فلسطین د عامه روغتیا وزارت د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 493 یاد کړی دی. د اسرائیل پاوز د خپل دغه عملیاتو اهداف د حماس وسلوالو د پوزي او حکومتي ورتیاو لمنځورل په ګوته کړي، او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سخت او اوګدې جګړې ته د چمتووالي خبره کړې ده. د اسرائیل د پاوز چارواکو ویلي پر غزه او شاو خواسیمو نن سهار او تیر شپه د حماس او نورو جهادي سخدریزو شاو خوازر اهداف په نخه کړي دي. په دغه حملو کې له جنگي جټ الوتکو، هلیکاپټرو او توپونو کار اخیستل شوی دی. اسرائیل پر غزه دغه هوایی بریدونه داسې مهال کړی چې دغه سیمه ته نږدې د اسرائیل په شاوخوا اتو موقعیتونو کې ځمکنۍ جګړه روانه ده. د جرمني ډي پي اي خبری اژانس د اسرائیل د دفاع وزیر یوواو ګلاند په حواله ویلي چې دوی به غزه په بشپړ ډول محاصره کړي، او دغه سیمه ته به د برېښنا، خوړو او سون توکو د لېږد مخه ونیسي. په غزه کې چې کنټرول 2001 کال کې حماس وسلوالې ډلې اخیستی، له وړاندې بشري وضعیت نازک ښودل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د وروستیو شخړو له کبله 130 زره کسان د غزې دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي. دوی کې ځینې کسان لويره او یو شمیر نور بیا د اسرائیل په بریدونو کې د کورونو لنړېدو وروسته کډه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي د اسرائیل په بریدونو کې 1950 کورونه بشپړ ویجاړ او 1212 نور سخت زیانمن شوې دي. د دوی په وینا د غبریدونو د شاوخوا 400,000 کسانو د اوبو او روغتیایي خدماتو تاسیسات او څو روغتیایي مرکزونه هم تخریب کړي دي.
ل خبرونو ور اخوا
بیا هم د هرات زلزلی موضوع ته مخه کو. په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم د هرات له او بادغیس و بخیل زلزله زپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شو. بس پنه راټولونکو وایي له بډایا او وسلرونکو کسانو هم غواړي چې په دې سختو شرایطو کې د زلزله زپلو لاسنیوی وکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان په لویدیز کې د هرات او بادغیس زلزله زپلو سره د حکومت او مرستندوی ادارو سربیره د هیواد دننه او بهر افغانانو د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي او هر څوک د خپل وس په اندازه هڅه کوي چې دغه ویرجانو او غمزپلو کورنۍ سره یو اندازه کومک وکړي. دلته د کودړ مرکز اسداباد کې یو شمیر ځوانانو خیمه لګولې او له خلکو غواړي چې زلزله زپلو سره مرسته وکړي. یاد کمپاین دو تنو مسولینو قیام خیام او حشمت الاجمن آزادی رادیو ته ویل
د هرات او بادغیس ولایتونو کې زمون د زلزلو لامل زبونه شهیدان لرو، ټپیان لرو، چې هغه زمون نبیل ندی، زمون یو وجود دی، زمون ورونه دی او د یو هیواد یو سیمې استو. په باندې خاطر باندې موږ نن غوړه وګڼل له کونړ په احساس ځوانانو د غلطه د خیر بسیر خیمانه سبو او د هغه لپاره نقدي مرستې راټولې کو. خط د هیواد ټول شتمن او بډای خلکو غواړي په داخل کې دي، په خارج کې دي، ترڅو د خپل اړمنو هیوادوالو چې اوس په یو لوی ناورین کې ګیر دي، د مصیبتونو ځپلي خو د دوی سره مرسته وکړي.
تر دا دمه زرګونه افغانۍ صندوق سره مرسته شوې ده او هیله مندي ډیره زیاته شته چې ان شاء الله د کونړ ولس چې څومره خبريږي دا د قیمې ترازی او خپل مرسته راوړي، خپل صدقات او خیراتونه کوي. نو دغه قیمه به نږدې 4 ورځې نور هم دوام کوي. دلته به د کونړ ځوانان او ولسونه دا خلک بناست او دغه صندوق لاري به دغه قربانیانو ته پیسې راجمع.
د کونړ ترڅنګ د نورستان په مرکز پارون کې هم ځوانان او دینی عالمان په کومک راټولول بوختي. د مرستو راټولول پروګرام مشر مولوی نعمت الرحمن رحمانی
د نورستان ولایت ځوانان محصلین سره د اطلاعات فرهنګ همکاران ټول په یو ځای د نورستان ولس کومک راټولول لپاره مونږ د نورستان ولایت چوکي مونږ راجمع شوو. ان شاء الله دغه مرستي چې د خلکو نه مونږ راغونډو د هرات هغه د زلزلې غمزپلو کورونو سره د هرات کې یک بادغیس کې کلور ولایتونو ته ان شاء الله دا غیر لپاره مونږ دلته کمپاین پیل کړی دی. اول ورځ د مونږ دغه غمیزه کې د هراتیانو سره شریک
د نورستان او کونړ سربیره په ننګرهار، لوی کندهار، کابل، لوی پکتیا، شمالي ولایتونو او خپل په هرات کې د مرستو مرکزونه پرانستل شوی چې تر دې دمه د مرکزونو کې په لسګو نظر امریکای ډالر، په لسګونو میلیونو افغانۍ، خوراکي توکي او نور شیان راټول شوی دي. همدارس حکومت مرستندوی ټولونو یو شمیر هیوادونو هم سیمه د مرستو رسول لړۍ پیل کړي. د کرکټ د ډګر وتلی لوبغاړي راشد خان هم ژمنه کړې چې د نړیوال جام په سیالیو کې تر لاسه کېدونکو ټول فیسونه به دغه زلزله زپلو ته ورکوي او د زیاتو مرستو لپاره به کمپاین هم شروع کوي. د مرستو را جمع کولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوه چې په درې مورز هم په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د زلزلې ټکانونو دوام درلود چې دغه ټکانونو له خلکو آرام او خوب تښتولې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د آسیا نولسم دور لوبې چې پرون په چین کې پای ته ورسېد، افغانستان د پنځو مډالونو په ګټلو سره د پنځه څلوېښت هېوادونو په قطار کې دیرشم مقام خپل کړ. دې سیالیو ته ورغلي یو شمېر افغان لوبغاړي او روزونکي د چین په آسیایي سیالیو کې خپل سفر بریالی بولي. آسیایي لوبې چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې، چین په کې د درې سوه درې اتیا مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. نور جزئیات په دې راپور کې.
د آسیایي لوبونو لسم دور چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېد، افغان لوبغاړي ترې له پنځو مډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالیو ته یو سلو دېرش نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو او ولس ښځینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو مډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو مډال وګاټه. په داسې لوبو کې د مډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان ښځینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی، ولس افغان ښځینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان ښځینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د ښځینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د تېرو کلونو په حساب باندې چې سکالې تقریبا څلور پنځه مډاله واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل او په رینکینګ کې هم ډېر ښه وځلېده، یعنی په پنځه څلوېښت مملکتونو کې رینکینګ یې ډېر ښه و.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې وګاټه. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په تیرو کلونو کې په پرله پسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکېوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېره شونې وه چې تر څو موږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران له وجې نه پریکړه د هندوستان په حق کې وشوه او دا ځل هم موږ خپل دریم پنځه زرو مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیګی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت لدلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغاني پوړان نشه تاسو خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم هغه سي ولر پاتې دي. د افغانستان اسلامي امارات څخه مغښتنه دغه چې پر بازارو باندې خپل کنټرول زیات کړي تر څو پوری د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولستي، نو نور دي نو زموږ دکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یو او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لور دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني پوړاندې څنګه سکه ته سوی دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کېږدي او اسلامي امارات باید د هغه تجارانو چې په یو او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه کسانو مخه ونیسي.
آزادی رادیو کا کہوں کو ٹول تا سلام سلام آباد پاکستان مو افغان ماجرو سسا ظلم شروع کرے دے ملگر ملا تن نہ امریکہ ٹول اور بھائی ملک نہ مغاڑو چ افغان ماجرو پاکستان نو بس یا بس کم دریم ہوا دے بولی گی اور بھائی ملک تا یا مو افغانستان کی زمین مساعدہ کی حال تم بہتر شو سر مرستی ہوگی پاکستان کے زیادہ افغانوں کا اقتصاد خراب دے جن خود مالدار ہے جن اقتصاد خراب دے مگر افغان مہاجرین تو پاکستان نہ ہو ہم تو افغانستان تو بولی گیا ہم تو دریم حواد تو بولی گی بٹ اور بھائی ملکوں نہ امریکہ اور ٹور بس سر وزیش ہے بس میں مشورہ ہو گیا بس مونگ دیا دریم حواد تو پاکستان نہ دوں بس وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر